بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سوره د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوا پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم.
ده هغه خدای پنما چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپل الله تاسو څخه یو رسول درولیګل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسی نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسی ما یادوی، زب تاسی یادوم، زما شکر کوی او زما د نعمتونو ناشکری مکوی. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د شنبې ورځ د لړم یا د عقرب د میاشتې 24مه او د ربیع الاول د میاشتې 23مه ده چې د نوومبر د میاشتې له 14مې نېټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي سره د خپل همکار آغلې فاطمې ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه درته وړاندې کړو. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې پکښې په ننګرهار کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه یو راپور درته وړاندې کیږي. ورپسې به پر ایران باندې د لګېدلې بندیزونو د لیرې کولو لپاره د چین او د واویا د ډلې د غوښتنې په هکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپه وتلو د اثراتو په اړه د ډاکټر صاحب اکبر وردک یو مرکه واورئ. په پای کې به د شکرې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه ځانګړې خپرونه درته وړاندې شي چې په دې سره مو خپرونه پای ته رسي او ستاسو له حضوره به رخصت شو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی شئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه ووینئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دومه وی چې په همدې اډرس سره تاسو کولی شئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو د وزارت ویاند اعلان وکړ چې په ایران کې د القاعده د ترهګرۍ ډلې هیڅ یو غړی شتون نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر برید جنرال حاتمی سره د عراق د دفاع وزیر کتنه، او د امریکا ولسمشر امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه باسي.
بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعلان وکړ چې په ایران کې د القاعده د ترهګرۍ ډلې هیڅ یو غړی حضور نه لري، او د القاعده د ترهګرۍ ډلې د مهم غړي د وژل کېدو خبر دروغ دی. ځینې امریکایي استخباراتي چارواکو د امریکا د نیویورک ټایمز د ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ادعا کړې وه چې د القاعده د ترهګرۍ ډلې دوهم تر ټولو مهم غړی او د بن لادن د زوی کونډې درې میاشتې مخکې په تهران کې د سیونیستي رژیم د مامورینو لخوا او د امریکې په سفارش ترور شول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده د نیویورک ټایمز د راپور په اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل د القاعده ترهګرۍ ډلې په حقیقت کې د امریکا او د هغه د ملګرو د سیاستونو د عمله په سیمه کې رامنځته شوي دي. خطیب زیاده زیاته کړه واشنګټن او تلاویو کله ناکله په سیمه کې د القاعده د جنایت او اقداماتو څخه د وژو د خالي کولو په موخه د دروغجنو استخباراتي معلوماتو په ورکولو سره هڅه کوي دغه ډلې ایران سره وتړي.
د برید جنرال آتمی سره د عراق د دفاع وزیر لیدنه او کتنه. د عراق وزیر دفاع تهران ته پراتلو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر سره خبرې اترې وکړې. زموږ د خبریال د راپور سره سم د عراق دفاع وزیر جمعه عناد سعدون خطاب الجبوري د یوې لوړپورې پلاوي په مشرۍ تهران ته راغلی او د ایران د دفاع وزارت د برید جنرال حاتمی سره کتلی دي. د دواړو لورو د مختلفو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي.
په ملګرو ملتونو کې د سعودي سفیر د واویا ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو پر بیانیه چې ایران باندې د بندیزونو د لیرې کولو غوښتنه مطرح کړې نیوکه کړه. کله چې د واویا ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د چین استازي د دې ډلې په بیانیه کې د ایران په وړاندې د بندیزونو د لیرې کولو د موضوع په اړه رایې اخیستلې، د سعودي استازي اعتراض وکړ او د دې ډلې څخه وغوښتل چې په خپله بیانیه کې د ایران د بندیزونو د لیرې کولو مسله مطرح نه کړي. زموږ د خبريال د راپور سره سم په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازی علي حاجی لاری د سعودي سفیر د ادعا په ځواب کې وویل د حیرانتیا ځای دی چې د سعودي استازی تور لګوي چې د بندیزونو د لیرې کولو او د برجام مسله د ایران د فشارونو د امله د اواویا ډلې په بیانیه کې ځای پر ځای شوی او د دې ډلې د بیانیې سره هیڅ تړاو نه لري. هغه زیاته کړه د عربستان د سفیر دغه ادعا د اواویا د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د سپکاوی په څیر دی، ځکه چې د نړۍ د 144 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تشخیص ور نه کړ چې د ایران او برجام مسله د بیانیې سره تړاو نه لري او یوازې د سعودي سوچ دې موضوع ته ورسید. تېره شپه د واویا ډلې او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې برجام د نړیوالو مسلو د حل لپاره یو مهم بیلګه وباله او د ایران پر ضد باندې د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو د ختمولو غوښتنه وکړل. واویا ډله د چین په علاوه په ملګرو ملتونو کې تر ټولو پیاوړې ډله ده چې د 146 زیات هیوادونه پکښې غړیتوب لري.
ترامپ د افغانستان وضعیت ته په بېغوري سره غواړي افغان دولت یوازې پرېږدي او خپلې ټولې سرتیری د روان میلادي کال تر پایه پورې د افغانستان څخه وباسي. په پنټاګون کې تر وروستي او بدلونونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې ګواکې ترامپ غواړي د افغانستان وضعیت ته په بېغوري سره افغان دولت یوازې پرېږدي او د دې هېواد څخه ټول امریکایي ځواکونه وباسي. د نیویورک ټایمز د راپور سره سم امریکایي چارواکي له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره په چټکو هڅو بوخت دي. ورځپاڼه زیاتوي چې ترامپ ډېرې زمینې او ژمنې او وعدې ورکړې، خو داسې معلومیږي چې غواړي د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه هرومرو عملي کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان سکاټ میلر دمګری په امریکا کې دی او د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش بحث کوي. د پنټاګون ټوله هغه رهبری بدل شوې چې له افغانستان په بیړنۍ توګه د سرتیرو له ایستلو سره مخالفت کاوه. په سر کې د دفاع مخکنی وزیر مارک سپیر و چې له افغانستان د ټولو سرتیرو د ایستلو مخالفت کاوه. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک سپیر چې څو ورځې وړاندې د ترامپ لخوا له دندې ګوښه کړل شو، وایي د افغانستان په بیړه د سرتیرو ایستل خطرناک دی، نو ځکه ترامپ ته په کار ده چې له خپلو عجولانه پرېکړو په شا شي. دا په داسې حال کې دی چې په دوحه کې د طالب او افغان دولت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. کارپوهان په دې باور دي چې د ترامپ اقدامات د افغان دولت د کمزوري کېدو سبب ګرځېدلی او طالبانو ته د پوځي بریا سیګنالونه ورکوي.
ننګرهار کې چارواکي وایي طالبانو څلور تنه ملکي وګړي په دزو ژوبل کړي دي. په دې اړه زموږ د خبريال راپور واوري.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي طالبانو څلور تنه ملکي وګړي په ډزو ژوبل کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب کل اردو ویان محمد هارون یوسفزی وایي تېره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په ګندومک سیمه کې پر امنیتي پوستو وسلوال برید وکړ چې په برید کې امنیتي ځواکونو ته مجبوره ونه رسېده، خو پروانه چې څلور تنه ملکي وګړي ژوبل شول. محمد هارون یوسفزی وویل ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته ولېږدول شول او د امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې یو طالب وژل شوی او بل ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بل پلو په څنګلوري ولایت لغمان کې چارواکي وایي نڅرګندو وسلوالو د ملي امنیت ادارې یو کارکوونکی په ډزو وژلی دی. د لغمان د والي وایي صدرات دولتزی وایي نڅرګندو وسلوالو د شنبې په ورځ له غرمې مخکې د لغمان ولایت مرکز مهترلام ښار کې د ملي امنیت ادارې یو لوړ رتبه افسر په داسې حال کې چې له کوره د دندې ځای ته روان و په ډزو وواژه. د والي وانو ول برید کوونکی په تېښته بریالی شوی، خو پر وینای د نیولو هڅې یې روانې دي. تر اوسه د دې وژنې پړه هم چپرغاړه نه ده اخیستې. په تېره یوه میاشت کې په یاد ولایت کې د ملي امنیت ادارې دا دویم لوړ رتبه افسر دی چې د ناڅرګندو وسلوالو لوري په ډزو وژل کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. په ترکیه کې د امریکا سفارت خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د افغانستان سولې او ثبات په تړاو کې له ترکی چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د یاد سفارت په اعلامیه کې ویل شوی چې ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او د روانې جګړې پر ختمولو یې ټینګار کړی. خلیزاد د خپل سفر په ترڅ کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د یاد هیواد د جمهور رئیس سلاکار ابراهیم کالین او یو شمیر نور لوړپوړو چارواکو سره پر افغان سوری خبرې اترې کړې دي. اعلامیه زیاتوی چې خلیزات او ترکی چارواکو په دې هم ژغیدلې چې ترکیه څنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې ختمولو ته هڅولی شي. د اعلامیې د معلوماتو له مخې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ترکیه هیواد ته د درې ورځني سفر د جمعې ورځ پای ته ورسېد.
ځینو رسنیو د القاعده د ترهګري ډلې د سرغنی ایمنو ظواهري د وژل کېدو په اړه ضد او نقیص خبرونه خپاره کړي. د فارس خبري اژانس راپور سره سم په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د القاعده ډلې پورې اړوندې پاڼې د ایمنو ظواهري د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. د دې راپور سره سم ایمنو ظواهري یوه میاشت مخکې وژل شوی دی. د امریکا د کانګرس غړي تولسی ګابارد په وروستۍ ورځو کې ویلي وه چې د ټرمپ اداره د القاعده د ترهګري ډلې تر ټولو غټ ملاتړ دی. کابارد ویلی وه ټرمپ تل د سعودي عربستان څخه ملاتړ کوي، کوم چې د القاعده د ترهګري ډلې تر ټولو لوی ملاتړ دی او په نړۍ کې د افراد پالنې د ترویج لپاره په میلیاردونو ډالر مصرفوي. د امریکا تر ټولو مشهور خبري چینل سی این این هم په یو راپور کې ویلي وه چې سعودي د امریکا څخه رانیول شوي وسې د القاعده ترهګري ډلې په واک کې ورکوي. دا په داسې حال کې دی چې سعودي په نړۍ کې د ټوریزم د پاللو او د نړۍ بېلابېلو سیمو ته د وهابیت او سلفیت د افراطي مفکورو تر ټولو ستر لامل دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د دیونی تر پایه پورې کابل ته راشي او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ګران هیواد وایي د سپتمبر په 15مه نیټه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ته د سفر بلنه ورکړې وه.
د پاکستان پوځ چارواکو خبر ورکړی چې د کشمیر پر پوله د هندي او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته شوې چې پکې هم وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د پاکستان پوځ وایي د کشمیر پر پوله باندې د هندي عسکرو په ډزو یو عام وګړی وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ زموږ نننۍ تبصرې ته چې پر ایران باندې د یو اړخیزو بندیزونو د لیرې کېدو لپاره د چین او د اویایمې ډلې د غړیو غوښتنې تر عنوان نومېږي. امریکا د 2013 میلادي کال نه وروسته د فشار د سیاست په چوکاټ کې پر ایران باندې داسې بندیزونه لګولي چې په تاریخ کې ساری نه ده درلودلې. دغه بندیزونه حتی په کورونایي حالاتو کې هم دوام موندلی او ورځ تر بلې سختې شوي دي. خو د امریکا د ټینګار سره سره په نړیواله کچه پر ایران باندې د غیر انساني بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې زیاتې شوي دي. چین او د اویایمې ډلې غړیو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر ایران باندې یوه اړخیزه بندیزونه غیر انساني بللي چې د دې هیواد پر ولسونو منفي اغیز کړی. د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزیران په خپله 44مه غونډه کې د برجام په اکله خبرې وکړې او پر ایران باندې د امریکا د غیر انساني او یو اړخیزو بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه وکړل. په اعلامیه کې راغلی دی چې د اویا ډلې د بهرنیو چارو وزیران یو ځل بیا ټینګار کوي چې د ایران پر اسلامي جمهوریت د یو اړخیز بندیزونه لیرې کړای شي، ځکه چې دا بندیزونه د ایران د ولس په پرمختګ او هوساینې باندې منفي اغیزه پرېستې دي. په اویایمې ډلې کې تر 130 زیات هیوادونه غړیتوب لري. په دې خاطر موږ کولی شو د دې ډلې بیانیه د نړۍ د غږ په توګه وګڼو چې پر ایران باندې د امریکا د غلیمانه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کوي. تر دې مخکې هم د نړۍ زیات شمیر هیوادونه هم د امریکا سره مخالفت کړی او پر ایران باندې د بندیزونو د لیرې کولو خبره مطرح کړې وه. د مارچ د میاشتې په لومړیو کې روسیه، چین، سوریه، کوبا، نیکاراګوې، شمالی کوریا، وینزویلا او ایران په یو ګډ لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه غوښتنه کړې وه چې پر ایران باندې لګېدل یو اړخیز بندیزونه لیرې کړي، کوم چې په دې هیواد کې د کورونا د مبارزې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. دغه غوښتنه حتی په امریکا کې دننه هم مطرح شوی، کله چې ایرانی چارواکو او ځینو نړیوالو مشرانو په ایران کې د کورونا سره په مبارزه کې د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو د منفي اثراتو له مخې نیوکې وکړې. د امریکا د کانګرس دیرش غړیو پر تهران باندې د بندیزونو د کمولو غوښتنه وکړه. امریکایي استازو په یو لیک کې د کورونا له امله پر ایران باندې د بندیزونو د لیرې کولو د غوښتنې ترڅنګ زیاته کړې وه چې په ایران کې د کورونایي بحران د سختولو لپاره نه یوازې د دې هیواد ولس، بلکې د امریکا ولس او ټول نړۍ پر ګواښي. هغوی پر ایران باندې د ټرمپ د ادارې سیاست چې د فشار پر اساس د کورونا وایروس نړیوالې وبا ته په کتو سره یو بې وخته سیاست بللی، او د ټرمپ د ادارې څخه غوښتنه کړې وه چې د ایران پر اقتصادي برخو من جمله د تیلو پر صادراتو، غیر فوځي صنایعو او بانکي نظام باندې بندیزونه لیرې کړي تر هغه وخته چې د کورونا وایروس وبا له منځه نوي تللی. 15 امریکایي غیر دولتي ادارو هم په یو لیک کې د امریکا د ولسمشر د بهرنیو او د مالیه د وزیرانو غوښتې وه چې کورونا وبا ته په کتو سره د ایران په وړاندې په خپلو سیاستونو باندې له سره کتنه وکړي، خو د دغو ټولو غوښتنو سره سره د ټرمپ اداره د ایران په وړاندې په اقتصادي جګړې باندې ټینګار کوي او خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د یادو بندیزونو پرته واشنگتن هڅه کوي چې په مشخصه توګه پر هغو شرکتونو بندیزونه ولګوي چې ایران سره راکړه ورکړه لري.
سم پام وکړی د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپه وتلو د اثراتو په اړه یوې مرکې ته چې د ښاغلي ډاکټر صاحب اکبر وردک سره تر سره شوې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ډاکټر صاحب وردک، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ټرمپ ورسته ورځ کې د پینټاګون لور پورې چارواکي لیرې کړي. هغه چارواکي کوم چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپه وتلو سره مخالف و. امریکایي رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړي چې ټرمپ غواړي د خپلې ولسمشرۍ په پاتې موده کې د افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه وباسي. په داسې حال کې چې افغان دولت په دوحه کې طالبان سره په مذاکراتو بوخت دی او په افغانستان کې حالات پیچلي شوي، د طالبانو بریدونه زیات شوي او افغان دولت تر هر وخت زیات اوس د خپلو ملګرو ملاتړ ته اړتیا لري، تاسو د امریکا دغه اقدام ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا د افغان دولت سره د خیانت په معنا نه دی؟ آیا طالبان ته د پوځي بریا لپاره د سپینې ماڼۍ سیګنال نه شو بللی چې د سولې ټولې هڅې په اوبو لاهو کوي؟ مهرباني.
خبر خلاص ده چې د ټول خلک سره یو شک موجود دی چې ترامپ وغواړي چې د خپل ولسمشرۍ په وروستیو وختو کې داسې یو کار وکړي چې د په تاریخ کې د په نامه باندې پاتې شي، که چېرې ته د ریتیا هم بریالی شي چې خپل عسکر د افغانستان وباسي، رښتیا به هم د ده د څلور کلنۍ دورې په تاریخ کې یوه کارنامه وسي. هم په صدا خبره چې لکه چې تاسو هم اشاره وکړه، په افغانستان کې به د قوو تنوع توازن داسې شي چې د افغانستان دولت ممکن ډېر کمزوری شي، او داسې نښې نښانې شته او ځینې مبصرین په دې عقیده دي چې ممکن امریکا د فضا د تشویشتنې فضا د پاکستان حکومت ته تسلیم کړي او افغانان د پاکستان په لمن کې واچوي. د دې خاطره د هغه اقدامات چې چې طالبان یې د نظامي لحاظه په دې وختو کښې یو شدتي موندلی دی، خلک داسې وایي چې د امریکا په مرسته پیشاره باندې یې طالبان لخوا نه کېږي.
بله،
ډاکټر صاحب، دې ته په کتو سره چې افغان دولت پر امریکا باندې باور، افغانان او افغان دولت پر امریکا باندې باور نشي کولای او تکیه نشي پر کولای، نو افغان سیاسي مشران او عوامدارنګ افغان دولت ته څه کول پکار دی؟ دوی باید څه وکړي چې د روان حالاتو څخه او د جګړې د لا اوږدېدو څخه ځانونه وژغوري؟ مهرباني.
د بل امریکا خبره راسته چې په افغانستان کې سمدلاسي د افغانستان مشران او ډېر سیاسي جریانونه د دې په فکر کې دي چې څه رقم د سبا دپاره خپلې ګټې وساتلی شي. د دې خیال او فکر نشته ورسره چې د افغانستان د خلکو آینده د افغانستان د نظام وي، راتلونکی به په څه ډول باندې وي. له دې خاطره زه داسې فکر نه کوم چې دا تمه دي سړی وکړی شي چې د افغاني سیاسي ډلو یا افغاني ځینې مشران په دې فکر کې واوسي چې د امریکا د وتلو نه چې کومه ګډوډي په افغانستان کې منځ ته راځي د افغانانو د خلکو دپاره څومره زیات او څومره تاوان لري، بلکې خاص په دې فکر یي چې دوی به د راتلونکي فضا نه څه رقم په اعظمي توګه باندې سوله وکړي.
روانو ستونزو ته او حالاتو ته په کتو سره تاسو د سولې د هڅو برخلیک څرنګه ګرځوئ؟ مهرباني.
فکر کوم چې د سولې خبرې په افغانستان کې ډېرې مغلقې دي. ما سوستانتن د لارې خبره کړې ده چې په افغانستان کې ګاونډي هېوادونه ځینې خاصې حلقې او ځینې لوی قوتونه او د سیمې ځینې هېوادونه ګټې لري، او د ګټې د ساتنې لپاره باید داسې یو فرمولا پیدا کړی شي چې د ټولو هېوادونو مشروع ګټې، زه مشروع لغت باندې له ډېرې سر کوم چې داسې اتفاق پیدا نه شي چې زه نور هېوادونو د ګټو د دفاع دپاره دا خبره کوم چې د دې هېوادونو او د دې ډلو مشروع ګټې په افغانستان کې سره پخلا شي. مګر د بده مرغه فکري او د ګټو تضاد داسې دی چې سمدلاسه خو یې کومه نښې نښانې نه معلومېږي چې د داسې یو فرمول د پلټلو دپاره دې هڅې کامیابې شوې وي.
آیا که افغان دولت د دې پر ځای چې پر لویدیځو هېوادونو باندې څنګ واچوي او تکیه وکړي د سیمې هېوادونو ته رجوع وکړي، ستاسو په نظر د افغانستان د سولې مسله به پرمختګ نه وکړي؟ مهرباني.
خبره خو داسته چې افغانستان کې د افغانستان دولت ډېرې نیمګړتیاوې لري او ډېر مجبوریتونه لري. دوی نشي کولای چې په خپلواکه توګه باندې داسې تصمیم ونیسي چې هغه هېوادونه چې سمدلاسه ورسره مرسته کوي د هغو نارضایتي فراهمه کړي. زه داسې فکر کوم چې دا ځینې هېوادونه چې افغانستان سره سمدلاسه مرسته کوي که خپلې مرستې دې یوې میاشتې دپاره هم بندې کړي، د افغانستان نظام سقوط کړي او د افغانستان حکومتي رهبران په دې خبره ټول نه ښه پوهېږي. نو له دې خاطره دوی هغه د چا خبره سړې اوبه پوکوي او احتیاط لاره ورسره غوره کړي، او په دې تمه دي چې ممکن دوی دا د احتیاط رویه د هېوادونو یو رقم تراهم راجلب کړي. مګر زه فکر کوم چې دا لوی هېوادونه خپلې ګټې په نظر کې ساتي او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام کومه پروا نه لري. په تاریخ کې داسې پېښې ډېرې شوي دي چې د یوې ستونزې د حل لپاره په کلونه کلونه تېر شي، ځکه چې ستونزه مغلقه وي. د افغانستان موضوع څلوېښت کاله کېږي چې یو ډېره غمناکه غمیزه ده. د فکر کوم چې یو د ستونزو نه چې رانو څو کاله نور به هم دوام کوي د افغانستان موضوع به وي، او زه فکر نه کوم چې په راتلونکي آینده کې د افغانستان خلک د سولې رنګ وویني او په همدې ډول ګډوډي او په همدې ډول ستونزې کې به ژوند کوي، او د نږدې آینده دپاره کومه تمه نشته چې په افغانستان کې به ارامي راشي.
ډاکټر صاحب توربلی مرکې مو په پاک الله سپارو. خوشحاله او سوکاله
وخت.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاری عزیزانو سم زفاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اردوونکو نن به لومړی د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه وګورو چې مهم سرټکی څه دی. د تهران د جمع لمانځه موقت امام آیت الله سید احمد خاتمی په دې خبره ټینګار سره چې د ایران چارواکي دیوی خوسی خل دیوی خوسی او تر څو چې امریکا شته او د هغې استکباري سیاستونه شته دغه ټول شیان دوکا ورکوونکي دي او مومن له یو سوري څخه دوه ځله نه چیچل کیږي. په امریکا کې د انتخاباتو د جوړښت کړکۍ زیات شوی دی. واشنگټن ته د ولسمشر ټرمپ د ګڼ شمېر پلویانو په ورتلو سره هغه په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې په څو خبر پاڼو کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په درغلۍ ټینګار کړی دی او ویلي دي انتخابات ما ګټلي دي. د صهیونیست رژیم او د پارس خلیج د ځینو عربو هیوادونو ترمیان د اړیکو د دې کې دا د بهیر لا پیلېدار هسې په عربو هیوادونو د امریکا د وسلو خرڅلاو 3.5 میلیارډ ډالرو ته رسېدلی دی. د صهیونیست رژیم سرچینو د دغه رژیم د خارجه وزیر په کلویل تل اویو د هیوادونو د موافقت د جلبولو لپاره له تل اویو څخه قدس ته د نوموړو هیوادونو د سفارتونو د انتقالولو او د مرمتولو ټول لګښتونه په نګ ډول ورکوي. د سوریې د خارجه وزیر مرستیال فیصل مګداد د سوریې د کډوالو د بیرته ستنېدا په کانفرنس کې د ګډون د نه کولو په دلیل د لویدیځو هیوادونو رسوا کېدا ته په اشاره سره ټینګار وکړ. لویدیځ هیوادونه له مسایلو سره په مخامخېدا کې له دوه ګونه معیارونو استفاده کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې درې WHO په غونډې کې د څو هیوادونو استازیو په صهیونیست رژیم باندې سخت نیوکې سره دغه رژیم د کورونا په مرستې سره د فلسطین او د سوریې د خلکو په وژلو تورن کړ. د بخښنې نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل د ایتوپیا په شمال کې د ملکي وګړو د وژنې د جزئیاتو د وړاندې کولو په ترڅ کې ویل په دغه بوګنونکي جنایت کې په سلګونو کسان په چکوانو سره وژل شوي دي. شمالی کوریا د اټومي انرژي نړیوال اژانس لوبتک او بلل وی ویل دغه اژانس د امریکا په شان د دښمنو هیوادونو په ساز سره نڅا کوي. د صهیونیست رژیم یادیوت اهرانوت ورسپانې ویل صهیونیست رژیم په 1920 میلادي کال کې د فلسطین د ازادي غواړي تنظیم پیلو د مشر یاسر عرفات د وژلو لپاره نیت درلود. یو لوبغالی هلته له موجودو کسانو سره یو ځای تباه کړي خو د ځینو دلایلو په وجه له دغه کار څخه پښیمانه شو. د لبنان د حزب الله غورځنګ مشر حسن نصرالله دې ته په اشاره سره چې د امریکا په حکومت حساب نشو خلاصولی ځکه چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه د اسرائیلو ملاتړي دي ویل د ډونالډ ټرمپ حکومت د جنایت سلطه غوښتنې او د بشر میل له نظره تر ټولو بد حکومت دی. د مصر وخاریز د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د حکومت لخوا د سیاسي فساد په دودولو او د خلکو په ځپلو اعتراض کې په قاهره کې ځانته اور واچوه او د یمن د استعفای شوي حکومت دفاع وزیر په مارب ولایت کې د انصارالله غورځنګ په توغندوي برید کې ووژل شو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه را اخلو او ګورو چې مهم سرټکی به کوم وي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار هربرت میک مستر ویل افغانستان د ولسمشر ټرمپ د حکومت د بهرنی سیاست تر ټولو ستره ناکامي ده. هغه ویل امریکا له افغانستان څخه د عسکرو ایستلو ته دومره لومړیتوب ورکړ چې د افغانستان د منتخب حکومت پر ضد له طالبانو سره یو ځای شوی. شمالی کوریا د خپل هیواد د اټومي فعالیتونو په اکله د اټومي انرژي د نړیوال اژانس کلنی راپور رد کړ او وی ویل د اژانس د لویدیځو هیوادونو په لاس کې په لوبته کې بدل شوی دی. د یمن پوز او ولسی کمیټو په مارب ولایت کې په تداوی نډې باندې چې هلته ته د سعودي عربستان د ائتلاف او د یمن د استعفا شوي حکومت د لوړو په قومندانانو غونډه روانه وه، توغندوي برید وکړ او په غونډې کې ټول موجود کسان مړه یا سخت ژوبل شوي دي. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله ویل د امریکا ولسمشر ترامپ په داسې حال کې ممکن دی چې له واک څخه څنګ ته شي چې د ایران د چارواکو د ټلیفون ارمان یې په زړه کې پاتې شوی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په دې خبرې په ټینګار سره چې د ایران د منځني ختیځ او د هند بار اعظمګي د بدلونونو په اکله د سپینې ماڼۍ د راتلونکو سیاست د لیدو په تمه یو وویل، له تهران سره د واشنگټن د راتلونکو حکومت سازباز او حتی له اټومي تړونه د جو بایډن پیروي کول د پاکستان په ګټه دي او له ایران سره د پاکستان د تجارت د لارې د هوارې دا سبب کیږي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو چې په ټولنه کې درز زیات کړی ام هغه راز د هیواد سیاسي فضا ګډوډه کړې ده، تر دې چې د کورونا وایروس له زیاتېدا سره سره د ولسمشر ترامپ او د منتخب ولسمشر جو بایډن پلویانو په واټنو کې پراخې مظاهرې پیل کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشنکوف وویل د دغه هیواد د څه د پاسه 8000 سول ساعتی ځواکونه په قرباغ سیمه کې دیره شوي او ځینې عسکر د قرباغ سیمې مرکز ته رسېدلي دي او هغوی د خپلو دندو ترسره کول پیل کړي دي. په هالند کې پرون سهار وختي د سعودي عربستان په سفارت څو ډزې شوي خو څوک په کې مړه یا ژوبل شوي نه دي. د نړیوالو مسایلو شنند فرید زکریا د داسې سناریو خبره وکړه چې پر اساس د امریکا اوسنی ولسمشر ترامپ حتی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ماتې خوړلو په بڼه کې د قدرت له سپارلو ډډه وکړي او ممکنه ده د خلکو د رایو له لاسته راوړلو پرته په واک کې پاتې شي. د بحرین د الخلیفه رژیم خارجه وزیر عبداللطیف الزیانی په راتلونکې اونۍ کې نیواکې فلسطین یعنی اسرائیلو ته سفر وکړي. د ارمنستان لومړي وزیر نیکول پاشانیان له آذربایجان جمهوریت سره د جنگ د ختمولو د موافقې د منلو په اکله د توضیح په ورکولو سره وویل د موافقې د نه کولو په بڼه کې د قرباغ د غړنۍ سیمې د مرکز نسکورې دا احتمال و. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویل زه په نړۍ کې له اسلام څخه د خلکو د ویرولو او د سرزورۍ تفکر مخالف یم. امریکا د دفاع وزارت پینټاګون ګڼ شمېر لوړ رتبه چارواکو د ولسمشر ترامپ لخوا د دفاع وزیر مارک سپیر له کاره لرې کولو اعتراض کې استعفاګانې وکړې. د عراق الاشتو شحبي ولسی ځواک د پوز په ملګرتیا سره په الانبار ولایت کې د لبیک یا رسول الله د عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. دغه عملیات د داعش ډلې د تونلونو او د تکفیری ډلو د مرکزونو د تبا کولو لپاره ترسره کیږي او داعش او نورې تکفیری ډلې له دغو تونلونو څخه په سیمه کې په امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو باندې د بریدونو لپاره استفاده کوي.
خاګور دن کو وسرسو د کابل چا فرسپانه ته د کابل چا فرسپانه په خپلو نننې غنه کې تر ډیره د سولې مذاکرات او د خبري اعلان او مدني فعالانو پر وړاندې د حملو د زیاتېدا په اړه لیکنې او تفسیرې کړې دي. هاشتي سو فرسپانه په خپل سر مقاله کې د امریکا د ولسمشر ټاکنو ته په اشاره سره لیکلي دي د جو بایدن تر بریا وروسته د افغان سولې په تړه مخالفتونو هم زور اخیسته. وړاندې د افغانستان د چارواکو څرګندونو ته په اشاره سره ویل شوي طالبانو ته نور له حساب او کتاب پرته د امتیازونو ورکولو مدافع ته رسېدلې ده او دغه ډلې د افغانستان د حکومت او ملت ښه نیت نه دی درک کړی.
ډیر عزتمن اوریدونکو نور ورسپان خوشته، ما متاسفانه وخت نشته نو په همدې ځای کې ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د دیابیټس نړیواله ورځ. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د ډیابټس د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې استفاده ترې وکړئ او تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
اوریدونکو، د نومبر د میاشتې 14مه نیټه د شوګر یعنی د شکرې مرض نړیواله ورځ ده. د شکرې نړیوال فیډریشن آی ډی ایف او نړیوال روغتیا سازمان په 1999 میلادي کال کې دغه ورځ د دغه زیاتېدونکو ناروغیو ته د نړۍ د ډیر پام د اړولو لپاره د دیابیت یا شوګر نړیواله ورځ ونموله. دغه ورځ د پیډریک بانټینګ له کلیزې سره برابره ده چې په 1922 میلادي کال کې له چارلز بیسر یو ځای انسولین کشف کړ چې د دغه ناروغۍ په کنټرولولو کې نین کاریدونکی رول درلودلی دی. دغه ورځ هر کال په نړۍ کې د حکومتونو، ارګانونو، حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا په زیات مشارکت او ملاتړ سره لمانځل کیږي. هغه شوا چې د سکه لپاره غوره شوی دی نرسان په شکرې کې تفاوت رامنځته کوي، یعنی نرسز میک ډیفرنسز فار ډیابیټس دی. حاضر د ماده نړیوالې روغتیا د کار نیم کارکونکي نرسان دي. هغوی په خپلو ارزښتمنو اقداماتو سره په شکرې ناروغۍ لاخته کسانو سره مرسته کوي او ناروغانو ترمنځ د شوګر د غیزو په کمولو کې ډیر مهم رول لري.
په وروستیو شمیرنو په اساس په دنیا کې په هر 8 ثانیو کې یو کس د شکرې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا هغه شمیر دی چې د روغتیا نړیوالې ادارې اعلان کړی. باید وایو چې د شکرې ناروغۍ له امله د وژل شویو کسانو شمیر له ټی پی، ملاریا او ایډز په وجه له وژل شویو کسانو زیات دی. په نړۍ کې په شوګر اخته کسان 4.3 میلیونه دي او تر 2030 میلادي کال پورې به له 500 میلیارد هم واوړي. دغه شمیره به تر 2050 کال پورې له 900 میلیونه کسانو هم واوړي. نو ځکه د دغه ناروغۍ په کنټرولولو کې د نړیوالې ټولنې کوشش او هڅه ضروري ده. مشته په زلونو زلونو د شکرې د مرض نامه اوریدلې، خو د هغه څه په اړه کوم چې د ناروغۍ او د ناروغ سړی په بدن کې ترسره کیږي پوره معلومات نه لرو. داسې یوې پوښتنې لکه چې ولې زموږ د وینې په شکرې کې زیاتوالی راځي، آیا د هغه علت د خواږه خوراکونو زیات استعمال دی؟ په نړۍ کې تر 500 میلیون څخه زیات د 14 کاله کم ماشومان او زلمیان د شکرې د مرض او په اول ډول باندې اخته دی، او همداسې 415 میلیونه نه زیات لویان چې عمرونه یې د 10 کلونو بیا تر 9 او 10 کلونو پورې دی هم په دې مرض باندې اخته کیږي. د شکرې د مرض ټول ټال کلنی لګښت 603.5 میلیارد ډالر دی، یعنی د نړۍ د هیوادونو د سلامتیا د بجټ او د 12% د شکرې د مریضۍ د علاج لپاره مصرف کیږي. په شکرو باندې د اخته کسانو یاد شوی شمیر د شکرې د نړیوال فیډراسیون په 23مه نړیواله غونډه کې وړاندې شوی دی. ناسالم خواړه او په فزیکی فعالیتونو کې کموالی د شکرې د ناروغۍ د دوهم ډول د پیدا کېدو علت دی، چې د شکرې د ناروغۍ عمده لګښتونه په همدغه دوهم ټایپ باندې مصرفیږي. له همدې کبله د شکرې د ناروغۍ د دوهم ټاپ باندې د اخته کېدو څخه مخنیوي د لګښتونو د کمولو تر ټولو کارنده لاره ده. د زده کړې سره کولای شو پر دوه هغه عاملونه، یعنی فزیکی فعال کموالی او ناسم خواړه چې د شکرې د ناروغۍ د دوهم ټایپ زیږونکی دی، بری ترلاسه کړو. کابو د بدن ټول حجرې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ګلوکوز یا هم د وینې شکرې ته ضرورت لري. په همدې خاطر کولای شو چې ګلوکوز په یو خار کې د دوو پیسو سره مقایسه کړو چې د خاریانو یا د بدن د حجرو لومړنۍ اړتیاوې تامینوي. ګلوکوز په حجره کې د نن سوځي او ژوندانه لپاره اړینه انرژي او میټابولیزم تامینوي. شکر داسې یو مرض دی چې په بدن کې د ګلوکوز د مصرف پر څرنګوالی اغیز پرې باسي. ګلوکوز د بدن د انرژۍ د پوره کېدو او د سلامتیا لپاره مهم دی، ځکه چې په بدن کې د حجرو د انرژۍ منبع ده. ګلوکوز د مازغه اصلي سونګ دی. د شکرې د ناروغۍ علت د هغې په څرنګوالي پورې اړوند مختلفه دی. د شکرې د ناروغۍ نښې د هغې د ډول په څرنګوالي او د ناروغ د جنسیت پورې اړوند فرق کوي، خو د څرنګوالي پرته د ناروغۍ په وینه کې د شکرو د کچې لوړېدو سبب وشي چې په وینه کې د شکرې زیاتوالی بیا د انسان روغتیا د جدي ګواښ سره مخامخ کولی شي.
خواګوردونکو، دیابیت یا شکره کوم ډول ناروغي ده؟ دیابیت بده ناروغي ده او هغه وخت رامنځته کیږي چې په بدن کې د پانکریاس غړی په کافي کچا انسولین تولید نکړي او یا هم د بدن ورپیخ او ریز له کابله ونکړی شي چې له تولید شوي انسولین څخه ګټه پورته کړي. انسولین داسې یو هرمون دی چې په وینه کې د شکرې کچه تنظیموي. انسولین د وینې څخه شکره خو حجرو ته انتقالوي تر څو ذخیره شي او یا هم د انرژي د ترلاسه کولو لپاره کار ورڅخه واخیستل شي. په شکر باندې د ختکس بدن په کافي اندازه انسولین نه تولیدوي او یا هم د انسولین څخه درسته استفاده نشي کولای. په وینه کې د شکر زیاتوالی کولای شي اعصاب او سترګو، پښتورګو او د بدن نورو اندامونو ته ضرر ورسوي. د شکر مرض مختلف ډولونه لري. د شکر اول ډول اوټی ایمیون مرض دی چې لا قابل د بدن د ساتنې سیستم د پانکریاس حجرې د یو بهرني عنصر په توګه تشخیص ورکوي او برید پر کوي او د انسولین د تولید حجرې لمینځه وړي. تر اوسه نه دی معلومه شوي چې د دغو بریدونو عامل څه دی. تقریبا 10% په شکرو باندې اخته کسان د شکرې په دې ډول ناروغۍ باندې اخته دي. دا ډول شکره په انسولین پورې پیلې شکره بلل کیږي. دغه ډول شکر باندې اخته ناروغان کولی شي خپل د ضرورت وړ انسولین هر ورځ د ستنو یعنی د انجکشن له لارې ترلاسه کړي. د شکرې د ناروغۍ دوهم ډول هغه وخت رامنځته کیږي چې بدن د انسولین په مقابل کې مقاومت وکړي او شکره په وینه کې پاتې کیږي. د شکرې دوهم ډول تر زیاته حده تر 150 کلونو زیات عمر لرونکو او چاغو کسانو ته پیدا کیږي. په همدې خاطر د شکرې دوهم ډول د لویانو د شکرې په توګه پیژندل کیږي. د دغو کسانو په بدن کې د پانکریاس په وسیله تولید شوی انسولین په سمه توګه کار نه کوي. په داسې یو حالت کې یا پانکریاس په کافي اندازه انسولین نه تولیدوي او یا دا چې تولید شوی انسولین د بدن د حجرو د مقاومت له امله په زیاته بیه په چاغو خلکو کې اغیز منه نه واقع کیږي.
دوستانو، د دیابیت یو بل ډول بیا د حمل یا امیندواری په دوران کې شزو ته رامسته کیږي. د حمل په دوران کې جوړه د انسولینو د بدلولو حجرې ته میانسته راځي چې په نتیجه کې د شکر ناروغۍ رامسته کیږي. دا ډول شکره موقتی او د حمل د دورې له خلاصېدو نه وروسته خپله شکیږي. حد نه زیات لوګه او یا تنده، د وزن کموالی، څو ځلې بولی کول، نظر کې کمزورتیا، زیاته ستړیا او د ټپ نه جوړېده د شکرې ناروغۍ نښې نښانې دي. البته د شکر د ناروغۍ نښې په ښځو او نارینو کې مختلفې وي. د یاد شویو نښو سربیره په شکرو باندې اخته نارینه د جنسي خواهشاتو د کموالی او د عضلاتو له کمزورتیا سره مخامخ شي. په شکرو باندې اخته ښځې ممکن د یو ټی آی یا د متیازو له لارې د عفونت پوستکو عفونت او خارښت سره مخامخ شي. د شکرو د ناروغۍ نښې د هغې د ډول پورې اړوند مختلف دي. سخت لوږه، زیاده تنده، په وزن کې کموالی، بولو کې زیاتوالی، د نظر کمزورتیا، ستړیا او طبیعت کې بدلون د شکرې د دا ډول ناروغۍ نښې دي. سخت لوږه، زیاده تنده او د نظر کمزورتیا او د ټپونو نه جوړېدل ممکن د تکراری عفونتونو لامل شي. دا پیښه په دې خاطر دی چې په بدن کې د ګلوکوز کچه زیاتیږي او د ټپلی او د ټپی د جوړېدو مخه ونیسي. اکثره په امیندوارۍ کې په شکرو کې اخته ښځې هیڅ یو خاص نښو سره نه مخامخ کیږي. د آلت د وینو د شکرو د کچې په معاینات یا ازموینه چې د امیندوارۍ په 24مه تر 28مه کې ترسره کیږي معلومیږي. خو په ډیرو کمو مواردو کې په امیندوارۍ باندې شکر اخته ښځې د بولو د تکرار او د زیات تندې د نښو سره مخامخ کیږي.
پګوریدونکو د شکرې د مختلفو ډولونو د پیدا کېدا عامل څه دی؟ د شکرې د مرض اول ډول لامل نه دی پیژندل شوی. ځینې څېړنې ښایي چې د بدن د ساتنې سیستم چې د بکټریاو او د ویروسونو سره مقابله کوي په پانکریاس کې پر تولید شوي انسولین باندې برید کوي او هغه له منځه وړي. دغه حالات په بدن کې د انسولین د کموالي او د وینې د شکرې د زیاتوالي لامل ګرځي. دا سرکاري چې دا اول ډول د شکرې د ناروغۍ لامل د جنیټیکي او د محیطي عواملو یو ترکیب دی خو اصلي عامل تر اوسه نه دی پیژندل شوی. په دوهم ډول شکرې باندې د اخته کسانو د بدن حجرې د انسولین په مقابل کې مقاوم کیږي او پانکریاز دغه مقاومت د ماتولو لپاره په کافي اندازه انسولین نشي تولیدولی. داسې یو باور شته چې جنیټیکي او چاپیریال پورې اړوند لاملونه هم د دوهم ډول د شکرې په پیدا کېدا کې رول درلودلی شي. چاغي هم د دوهم ډول د شکرې د مرض د پرمختګ سره تړلی دی، خو هغه ټول کسان چې چاغ نه دي کوم چې د ناروغۍ د مرض په دوهم ډول باندې اخته دي. څېړونکي په دقیقه توګه نه شي پوهېدلی چې ولې ځینې کسان د دوهم ډول او د امیندوارۍ د شکرې د مرض د اخته کېدا له زیات خطر سره مخامخ دي. دا یوه واضحه خبره ده چې ځینې لاملونه په شکرې باندې د اخته کېدا خطر زیاتوي. د وزن زیاتوالی د شکرې د مرض د پیدا کېدو د لاملونو یو لامل دی. د فزیکي فعالیت نه درلودل هم د شکرې د ناروغۍ په پیدا کېدا کې اغېزمنونکی دی، ځکه چې فزیکي فعالیت د وزن د کنټرولولو سره مرسته کوي او د ګلوکوز څخه د انرژۍ په توګه کار اخلي او د بدن حجرې د انسولین په مقابل کې لا زیات حساس کوي. په دا ډول شکره کې هم کورنۍ مخینه رول درلودلی شي. که د چا مور، پلار، ورور او یا خور د شکرې په مرض اخته وي، نو هغه د هغه د اخته کېدا خطر زیاتیږي. توکم هم په دې مرض د اخته کېدا کې رول درلودلی شي. تر اوسه دغه خبره نه ده معلومه شوې چې ولې ځینو توکمونه لکه تورپوستي اسپانیان، امریکایي سرپوستي او آسیایي توکم امریکایي د شکرې د مرض د اخته کېدا له خطر سره زیات مخامخ دي. د عمر په زیاتې دا سره هم د شکرې د مرض د اخته کېدا خطر زیاتیږي. کچیرې یوه ښځه د امیندوارۍ په دوران کې شکره باندې اخته شي، د دوهم ډول د شکرې د مرض د اخته کېدا خطر هم ورسره زیاتیږي. هغه امیندوارې ښځې چې عمر یې تر 50 زیات او د زیات وزن خاوندانې وي، د امیندوارۍ د شکرې د اخته کېدا د خطرې سره مخامخ دي. د تخمدان په مرض اخته ښځې، د وینې په لوړ فشار اخته کسان او هغه کسان چې د وینې کولیسټرول زیات وي، د دوهم ډول د شکرې د اخته کېدا سره مخامخ دي.
په ډیابیټ مرض اخته کسان 99% وخت په تنهایی کې تیروي او یوازې 1% وخت له خپل ډاکټر او درملیز ټیم سره تیروي. چې همدغه موضوع سبب کیږي باید په خپل د ځان ډیر خیال وساتو او په دې زمینه کې ضروري روزنه ترلاسه کړو. دغه د ځان خیال ساتل مهارتونه اړتیا لري چې ورته په شوګر د اخته کس پیاوړي کول ویل کیږي. ډیر ناروغان دا خیال کوي مراقبت او روزنه باید له خپل ډاکټر ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په وروستي او 15 کلونو کې له تحقیقاتو دا نتیجه ترلاسه شوې ده چې نرسان د شکر ناروغۍ د باندې اخته کسانو په روزنه، درملنه او خیال ساتلو کې ډیر مهم رول لري. دا ټول خدمات په کم لګښت ترسره کیږي. پر دې اساس د شوګر د کنټرولولو په حوزه کې د نرسانو ټولنې ته پام ډیر مهم دی. په دې ډول نرسانو ته سیستماتیک او دوامدار روزنه ډیره مهمه ده او دا کار د هیوادونو په درملي سیستم کې مهم رول لوبولی شي. نرسان له ضروري روزنو وروسته خپل خدمت په روغتونونو، روزنیزو مرکزونو او ښوونځیو په شان بیلابیل اجتماعي چاپیریالونو کې وړاندې کوي او په نتیجه کې متخصصان ته غیر ضروري او ګرانو مراجعاتو ته اندازه کموي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دیابیت یعنی د شوګر د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورید. ستای څخه ډیر مننه کو چې زموږ سره ملګری وي. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.